د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز اټکل کړی چې میلیونونه افغانان شایي کرونا ویروس ونیسي او تر یو لک لس زره زیات افغانان به له دې عمله مړه شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه زرګونه افغانان چې پر پوله هره ورځ را اوړي نه دي معاینه سوي او تر ډیره حده د دې خطر زیاتوي چې ډیر خلک به د کرونا ویروس ونیسي. تایم مجلې تیره اونۍ د روغتیایي چارو له یو غربي کارپوه سره د خبرو په اساس ویلي و چې د کرونا ویروس له امله شایي په افغانستان کې د مړو شمیر میلیون ته ورسیږي یا تر هغه هم زیات سي. د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د ټولې نړۍ اقتصاد ځپل سوی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر تیره اونۍ وویل چې نړۍ د دیوالي کېدو له خطر سره مخامخ ده او میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري چې اقتصاد په پښو ودروي. خو د نړیوالې ادارې ویلي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره تر اوسه 15 میلیون ډالر د افغانستان بودیجې ته تللي دي. نړیوال بانک هم د دې میاشتې په پیل کې وویل چې افغانستان ته 3.4 میلیون ډالر ورکوي تر څو له کرونا ویروس سره مبارزه وکړي. خو یو افغان چارواکي چې نوم یې پټ ساتل سوی ټایم ته ویلي چې کرونا ویروس د افغانستان ملا ماتول شي او افغانستان له دې وبا سره د مبارزې لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکو جاوید احمد ازادي راډیو ته وایي
دولت ته او اړوندو بنسټونو ته پکار ده چې دغه برخه ته جدي پاملرنه وکړي. دغه یو ډول تشویش خلکو ته پیدا کړی د کورونا نو وروسته، نو دا دویم خطر دی خلکو په دې برخه کې ټول خلک تشویش لري.
خو د افغانستان حکومت څه کولای شي؟ د نړیوال بانک په حواله په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي چارو مثبت پرمختګ کړی وو او اقتصادي وده په کال کې 2.9% وه. له افغانستان سره د اقتصادي مرستو کوم پروګرام چې په 2018 میلادي کال کې په بروکسل کې اعلان شوی وو پای ته رسیږي. نړیوالو مرستندویانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اقتصادي ثبات په اړه به سږ کال د نومبر په میاشت کې په فنلند کې غونډه کوي او نوی پروګرامونه به اعلانوي. خو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله ټوله نړۍ تقریبا له اقتصادي رکود سره مخامخ ده او په فنلند کې د غونډې د کېدو یا نه کېدو په اړه خبره به مخکې له وخته وي. نړیوال بانک د 2020 میلادي کال لپاره د افغانستان د اقتصادي ودې اټکل 3.3% کړی وو. خو د نړیوال ادارې هغه مهال هم ویلي و چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره په کور د عوایدو سرچینې پیدا کړي. نړیوال بانک د جنوري په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د افغانستان اقتصادي اتکا لا هم په بهرنیو مرستو ده.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د سید عيد محمد اغا د رباب هنر ته تم کوو. په هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د ورزشي ژورنالیزم په اړه د لومړني چاپ شوی اثر لالیکوال سره خبرې وکړو.
لشاخوا 50 بیلابیلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده.
فنکار برخه کې پیغلی نازیه ساحل سره د هغې په شاعري غږیږو.
ټولی دنیا په تا پایښ تخیستی بی بی هوا جنت تتللې مورکۍ.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هنداره واوري.
یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار راخواره وو.
او په ورېښمین خیال کې به د اروښاد صاحب شاه صابر نظم واوري.
چې ستا په ځمکه د جنګونو خدایان ستا د تخلیق د رڼا رنګ ورکوي، چې ستا په مخ کې د باروز لوګي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونه د پښتو ژبې د وتلي لیکوالي څېړونکي او فلکلورستي غټي خاوري د مړینی لومړی تلینو. اغلی غټي تیر کال د پسرلی په همدې ورځو کې د تل لپاره ورژیده. هغه نه یوازې دا چې په لیکوالۍ او څېړنه کې ځانګړی نوم لر، بلکې د پښتو ژبې د ویاندې د کابل او زیری مجلې د مسؤل مدیر، د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کمشنری او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړي په توګه مشهوره پښتنه لیکواله وه. سیډونکې غټۍ خاوري په 1340 لمریز کال د ننګرهار ولې د روداتو پولیسوالۍ کې زیږیدلې و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له پښتو څانګې فارغه او بیا په همدغه برخه کې خپل ماستری هم ترسره کړه. اروخادی خاوري د پښتو فولکلوریک ادب په برخه کې سیډنې کړې دي چې په همدې برخه کې شپږ غوړه اثر خپاره کړي او یو بل اثر لا هم د خپرېدو لار څاري. د پښتو شفاهي ادب بڼه او مضمون د پښتني فولکلور جامع کتاب خود د ننګرهار نکلونه پښتو لنډۍ ل یوې سیډنې سریز سره په پښتو شفاهي ادبیاتو کې د خزي د ټولنیز دریز انعکاس کې جاوي چې د لنډو کیسو ټولګه ده، غټۍ چې د خورو ورو مقالو او لیکونو مجموعه ده، دا د تورته نور آثار د غټۍ خاورینه په میراث را پاتې دي. د ازادي رادیو مجلې نننې غناده د اروخادي غټۍ خاوري روح ته ډالې کو او په پیل کې غزنی ته ځو. هلته د غزنی مشهور رباب غګون کې سید عيد محمد هغه وایي چې د خلکو د خوشالولو په مخه رباب وهي. د غوړی چې د رباب غګولو د خلکو غم غلط کړي، داسې خلکو ته رباب غږوي چې ډیره وخت یې په جګړو او غمونو تیر کړی دی. دای لتیرو اتو کلونو را په دې خو رباب وهي. موړی زیاتوي چې د دې لپاره چې د خلکو پام غلط شي نو وړې وړې د رباب غګولو غونډې جوړوي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
دا غزنی شار څلويش متره سړک ته وی هسکی ودانی په دریم پوړ کې په یو اتاق یو شمیر ځوانان غلي خو خوشاله ناستې. دا دغه ځوانانو په منځ کې یو 15 کلن ځوان ناستې او رباب ژغوي. دا سید عيد محمد آغا دی. عيد محمد وای موږ په دغه وطن کې هر ورځ دلشینی تیره کړی ده، نو د خلکو د خوشاله ولو لپاره رباب ژغوي.
زه په خپله د رباب سي وګم، خاص په دې باندې وګم چې موږ تاسو په وطن کې ډېر بد حالات تیر سو، ډېرې وینې او ډېرې زنازې او ډېر بد حالات په موږ مسلمانانو باندې تیر سو. خدای تعالی دې په دې باندې سهله او ډېر ښه قراري امن پیرا ولي. بل دا رباب ما خاص د مینې په خاطر د انډیوالانو په خاطر د ورونو په خاطر باندې زادي ډېر پریشان دي او پرخونه دي. د دې په حساب باندې د زړونو خوشاله سي او د موږ تاسو د وطندارانو ټول زړونو خوشاله سي. هر وخت کې د سی او میلا او بانډار موږ تاسو سره کوشش د زړونو خپل خوشاله سي.
دا هیواد د ختیځ ولایت کونړ څخه راغلی عيد محمد دا وخت په غزنی کې میشته. د دې په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ د موسیقي کومه آله نه ده ژغولې. عيد محمد زیاتوي کله چې په خپله پریشانه سي او یا هم په خلکو کې پریشانی وویني نو بیا رباب ژغولو ته مخه کړي.
زه په خپله باندې سیستم مواد مرګري خوخه یی دی، ما خوخه یی دی، مواد مرګرو خوخه یغه نه مفکلس. رباب خو بهخي روح باب ده، سړیر پریشان سم دا سیم الاتو وینم دی جنگ الاتو وینم ماتي به خپل رباب را واخلم. کور کې مې نه پریشانی لاله د کړي خپل رباب واخلم یو منډوالم ته ور سمري مې د خپل غم ته الاتی.
شاعر او لیکوال احسان الله احسان چې ډیرای وخت له عيد محمد آغا سره نږدې پاته سوی دی وایي رښتیا هم چې هغه تل د خلکو د خوشاله ولو په مخه رباب ژغولی دی.
له کوره پټ له مشرانو پټ به د ځوانانو د بانډار تازه کولو یا د ځوانانو د غمړو احساساتو د راویښولو خوشاله ولو لپاره به پټ پټ د شپې داسې د انډیوالانو مجلسونو ته به ورته. نو رښتیا هم عيد محمد هغه له ډېره وخته رباب او یا هم ورسره په څنګ کې کله کله باجه غږوي. نو رښتیا هم هدف یې د خلکو خوشاله ول.
دا چې عيد محمد آغا وای د رباب د زده کړې په برخه کې کوم استاد نه لري، نو متي الله کمال پوری د هغه د فن او هنر ستاینه کوي او وایي خلکو ته د رباب ژغولو پر وخت دومره مینه ورکړي چې انسان هڅه کوي تر څو رباب زده او خلک خوشاله کړي.
موسیقي په حالاتو کې رباب خپل خوند او مینوال لري، لکه څنګه چې هغه په خپله پرته له کوم استاد څخه دی زده کړه کړې یا دی زده کړې ده، دا راګرځي د دې د مینوالو یا د لیوالتیا پر اساس باندې چې خلکو دي خلک ډېر لیواله دي. خدای شاید دی لکه دلته مونږ ناستو کله چې هغه رباب غږوي مونږ خپل مونږ د سې وانګیزه راځه کړه چې مونږ باید رباب زده کړو.
ل لیکوال او خبریال سیف الله مفتون په غزنی کې د خلکو لپاره دا ډول کسان غنیمت ګڼي. دی وایي دا چې د دغه ځای خلک ډیری یې له رواني ناروغیو سره مخ دي، نو هغې ته د موسیقي د آلو له لارې خوشحالي ورکول د خلکو لپاره ډیر اړین دي.
د دغسې وړکو محفلونو نیول یا مجلسونو کې رباب وهل یا د موسیقي نورې الې غږول د دې سبب کېدای شي چې د افغانستان د خلکو روحیه وساتي. موږ تاسو وینو چې زموږ زیاتره خلک په رواني ستونزو باندې اخته دي. دا چې دوی ټول عمر یوازې له غمونو سره مخ دي، دوی خوشحالي نه ده لیدلې او دوی مجلسونه د خنداوې زیاتره وخت نه دي کړي، خو داسې کسان چې بیا د دوی روح تازه کوي د موسیقي په واسطه باندې واقعا هم د داسې خلکو شتون د دوال لپاره ډېر اړین دي.
دا چې د محمد آغا د خپل رباب شغولو له لارې ځوانانو ته څنګه خوشحالي وربخشي رحمت الله مرجان خیلې په اړه وایي. هغه چې د ځوانانو د خوشحالۍ لپاره کومې هڅې کړې د ستایلو وړ دي.
سید عید محمد آغا کله کله په مجلس کې ورسره ناسته کوو. یو څه چې په ده کې البته لیدل شوي دی، هغه دا چې هغه د رباب غږولو کې یو ډول آرامي احساسېږي. نو عید محمد آغا واقعا هم چې د خلکو د خوښۍ لپاره د ځوانانو د خوشحالۍ لپاره په مجلس کې چې رباب غږوي واقعا هم د ستایلو وړ دی.
لیکوال او ژورنالیست سمیع الله پام وایي چې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د ورزشي ژورنالیزم په برخه کې یو ځانګړی کتاب لیکلی. دی وایي چې د دغه کتاب په لوستو به ځوان ژورنالیستان د ورزش په برخه کې د مرکو، راپورونو او خبرونو د جوړولو له علمي او نړیوال میتود سره آشنا شي. دا چې په دغه کتاب کې نور څه دي او د دغه کتاب ځانګړنې څه دي، په هنر جاج کې له سمیع الله پام سره د همدغه کتاب جاج اخلو.
هنر جاج.
پام صاحب ستړی مشیار کله راشي او پوښتنه مر سره دا کوم چې ستاسې په دې وروستیو کې یو کتاب د ورزشي ژورنالیزم په نوم خپور شو، دا راته ووایي چې په دغه کتاب کې دي څه؟
ډېره زیاته مننه استاد، ستاسې سلامونه او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. هله د شي ټول روغ جوړ اوسي. په ځانګړي ډول د لدی ورستۍ یو با کله د شي ټول وطنوال پامن اوسي. ورته ژورنالیزم دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو باندې معمولي سودا د خپل ځان لپاره ویاړ او افتخار ګڼم شي. دا کتاب په اتیا صفو کې لیکل شوی دی او له تیر یو نیم کال راهیسې ما په دې کتاب باندې کار کړی چې له شاوخوا 500 بېلابېلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده چې د ورزشي ژورنالیزم د بېلابېلو برخو په اړه پرې بحثونه شوي په دې کتاب کې.
پام صاحب دا راته وایي چې پرته له دې چې په پښتو کې په د ورزشي ژورنالیزم په اړه کوم کتاب نه و، په دری ژبه کې هم دلته لیک نه ده شوی که په هغه برخه کې یو څه خوري وري لیکنه شته؟
له بده مرغه ورزشي ژورنالیزم چې څومره پرمختګ کړی په نړۍ کې هغه ډول ورته په کتابي او اکاډمیک ډول باندې کار نه دی شوی. نه یوازې دری بلکې زموږ په نږدې ګاونډۍ ژبو کې هم د ورزشي ژورنالیزم په اړه باندې کتاب علمي کتابونه نشته، تحلیلونه، تحقیقونه معمولي د لوزنی مونوګرافونه، خو یو اکاډمیک کتاب نشته په پښتو، دری، همدارنګه اردو او نورو ګاونډۍ ژبو کې. انګلیسي ژبه باندې هم کم مواد شته، یعنی ډېر کم مواد کومه استفاده وکړي د انګلیسي ژبې. که څه هم ورزشي ژورنالیزم په زیاتو ښوونځیو او په زیاتو پوهنتونونو کې د یو تدریسي مضمون په توګه باندې تدریس کیږي، خو اکاډمیک کتابونه یې ډېر کم دي او په ځانګړي ډول زموږ ستاسو ژبې او د ګاونډیو ژبو کې بیا بیخي حتی په نشتې حساب دي. او دا لومړی ځل و چې پښتو ژبه باندې دا کتاب ولیکل شو، او د دې کتاب چاپ سره سره د ریجبو ملګرو لم ما وختونه وکړه چې دی ول پر د ریجبو باندې وجباري د ریجبو ته وجباري او ما هم یعنی خوشاله شوم چې زمونږ یو بل ملي ژبه کې هم د کتاب په اړه کیږي.
او خپام سه دارته وایي چې زمونږ هغه محصلین چې اغوی د ژورنالیزم په پوهنځیو کې زده کړې کوي، دا غوی لپاره د کتاب ګټه څه ده، څه ډول استفاده ترې کولای شي، غوی ته یعنی د غوی په روزمره کار یا د غوی په پوهه کې کوم بدلون راوستلی شي؟
استاد، په دغه کتاب کې د ورزشي ژورنالیزم د بیلابیلو ژانرونو په اړه باندې خبرې شوي. د ورزشي خبر دردست په اړه باندې څوک غواړي په ورزشي ژورنالیزم کې کار وکړي، هغه ته نو کوم یو خبر ورزشي خبر دی، هغه د کوم معیارونو له مخې وپوهېږي چې دا ورزشي خبر دی. موږ څه ډول کولای شو چې د ورزشي سوژې توپیر وکړو؟ په دې برخه باندې همدارنګه تفصیلي کومنټري د هغه د فوټبال، د کرکټ، د نورو ورزشونو په اړه باندې تفصیلي کومنټري په اړه باندې هم بحثونه شوي دي. د ورزشي مرکې په اړه باندې، د ورزشي پیچرونو په اړه باندې په بېلابېلو برخو کې بحثونه شوي دي چې یو لوستونکي یا ورزشي ژورنالیست دا یعنی عملی ژوند کې ورته ډېر څه ورته ولی شي.
خا، یو مسأله چې په دې روسیو کې کله په افغانستان کې د دیموکراسي لسیزي چې بولو، په دې کې چې د سپورت برخه ته ډیر پام وشو، پرته له شکه زموږ یو شمېر خبريالانو له هغه څه چې دوی لزان سره لرل خای د علمي لیک یا لسوان به ورسره نه ونو، دا کتاب خای د غوی د پاره اوس یو علمي لسوان وی چې او لارښود وی، یو میتودولوژي وی چې غیول ولي، او د ورزشي ژورنالیزم مثلا څنګه کولای شو چې په ورزش کې خبر جوړ کو، فیچر جوړ کو، یا کمنټری وکړو، یا د تورته نور سیزن وکړو، دا هغه یو لارښود غوندې دی ورته.
بالکل بالکل، دا یعنی زه په ډاډ سره ویل شم چې دا بالکل یو اکاډمیک کتاب دی چې د عمومي ژورنالیزم د اورونه هم په نظر کې نیول شي، او د ورزش او د دوړ یعنی په فکرنه هم سره یو نقطه کې سره دوړ راځي چې د ورزش او ژورنالیزم یعنی په نړۍ کې موږ په بخښنه سره استاد ژورنالیزم د دولتونو څلورمه په بخښنه سره رسنۍ څلورمه قوه ګڼل کیږي، او ورزش د شپږمه قوه ګڼل کیږي. نو ډیر زیات ارزښت لري په نړیوال ډیپلوماسۍ کې د ورزش زه ډیر زیات مهم دي، نن سبا موږ دولتونو روابط پر سپورت باندې ډیر زیات سره ولاړ دي. کوم وګور 2014 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډیرې ښې نه وې، هغه لومړی ځل لپاره ولسمشر غنی چې لاړ، همدغه سپورتي ډیپلوماسۍ اغیز موږ هلته درته ولې شو. ولسمشر غنی هلته د نواز شریف سره، د پاکستان لومړی وزیر سره هلته وکتل. په نړیوال کچه ډیر داسې بیلګې شته چې ورزشي ډیپلوماسۍ د سیاستونو ته لار هواره کړې ده، او سیاستوالې په یو میسره کې نولې دي. نو ورزش او رسنۍ ډېرې زیاتې مهمې دي، او له بده مرغه چې دغه بخش ته کار نه دی شوی. په وروستیو کې لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، په تېر یوه لسیزه کې په دوو لسیزو کې یو څه کار شوی دی، او د افغانستان یو بل تصویر نړیوالو ته ښودل شوی دی، هغه د سپورت او رسنیو له لارې، او همدغه دی چې افغانستان ته په نړیوال سټیج کې یو نیک شهرت ترلاسه کړی دی.
پام سه تاسو په رسنیو کې د سپورتي ژورنالیستان لیدلی وي، د هغوی کارونه به مڅارلی وي، څه فکر کوئ که چیرته دغه کتاب هغوی ولولي او مطالعه یې کړي، د هغوی په کارونو به څومره مثبت اغیز وښیندي؟
شاید دا کتاب لدیر نمگرسی دا تا هم دیده که دا نمره حسد، او خوب زه فکر کوم چې دا با لمره پل ده، نو شاید نمگرسی او دا که خوب دیر سا شاید ترلاسه کشی لوستون که تره پا دیده که مال زیتو ورزشی جورنالیستان سره چی پاید پا ورزشی جورنالیزم کار کرده ده، اغا کاکر سید ده، پسرلی سید ده، و اندارنگا عبیل سید ده، د دې مشران هم د هغوی تجربه په اړه باندې، د هغوی تجربه نه هم پکې راخستې دي، هغوی سره مرکې کړي، هغوی سره خبرې کړي کړي دي. نو فکر کوم هغه ژورنالیستان چې په ورزشي برخه کې کار کوي، دا به ورته
او دا کتاب دا خود کتاب غ علمی خواوه تاسو په دغه برخه کې کار کوي عملی د ورزشی ژورنالیزم د برخه یو د یو غړی تاسو ته کار کوي درته وایي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې چې موږ ورزشی خبريالان څومره په ورزش ریپورت کې فیچر جوړي یا د تورته نوري هغه ژورنالیستیکي ژانور نه برابرۍ څومره مسلکی دی هغه مسلکی توب تاسو ارزولې
زه خپل د دغه لار یو محصلم د دغه مسلک محصلم او څه ډول چې د افغانستان د ژورنالیزم نور برخې پرمختګ کړی دی او څه ډول چې مسلکي توب ته پام شوی دی ورزشي ژورنالیزم کې په هماغه اندازه باندې یعنی شاید د عمومي ژورنالیستان څخه ورزشي ژورنالیستان مخکې شاته نه وي هماغه یو ردیف کې ورسره زه ولاړ جوړم
مننه پام صاحب ژوندی اوسي روسي پښتنه هغه ملګري دوستان چې هغوی ورزشي ژورنالیزم ته راځي یا ستاسو کتاب لولي یا نه دی لوستي هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه برخه کې څه وکړي
زیاتره خلک ورزشي ژورنالیزم ته راځي او هغه پایلې د اماتور نه وي نو زه له هر ورزشي ژورنالیست څخه زما غوښتنه ده چې دوی باید مسلکی پروفیشنل ورزشی ژورنالیزم پیل کړي ځکه ورزش افغانستان ته یو نیک نوم ګټلی دی او میډیا هم نو دغه ته باید موږ رشد ورکړو دا باید همداسې نیک وساتل شي او حتی لا نور نیکي په نړیوال سټیج کې نو د ورزشي ژورنالیزم اړوند مسلکي لیکنې مقالې کتابونه باید دوی پیدا کړي که څه هم په پښتو ژبه کې نشته او دای لومړی قدم دی زما سپارښتنه د نورو هم مسلکو څخه دا ده چې هغوی د انګلیسي ژبې او همدارنګه د ځینو نورو ژبو په اړه باندې چې د مقالې لیکنې شته دی هغه باید مطالعه کړي ځکه موږ په پښتو دري فارسي اردو نورو ژبو کې چې دلته زموږ سره نږدې ګاونډ کې چې هغه کې نشته نو انګلیسي ژبې په اړه باندې باید دوی زیات مطالعه وکړي ځکه هغه هلته مسلکي اردو ژورنالیزم ډېر رشد کړی دی
ډېره مننه ژوندي اوسئ پام صاحب
ډېره زیاته مننه خیر
د یو لسم ټولګي زده کوونکی نازیه ساحل د غزنی په معاصر هنري او فرهنګي تاریخ کې لومړنی صاحبې کتاب شاعر ده د نازیه په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ حال وړ زده کړې نه دي کړې خدا وایي چې په پام کې لري چې د شعر لیکلو ترڅنګ نثر ته هم مخه کړي او خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي دا چې په داسې تنګ فرهنګي ماحول کې څه د دې سبب شول چې نازیه ساحل شاعري ته مخه کړي او کتاب یې چاپ کړي په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د نازیه د شاعري او کتاب په اړه سره مرکه کړي راځي فنکار ته وښو
فنکار تاسو شاعری پیل کړل څوخت مو دا شاعری را پیل کړل ولیم شاعری پیل کړل
د شاعری مې پیل کړی تقریبا 4-5 کال مخکې مې شاعری پیل کړی دا او هغه وخت چې زه په وم ماتم صنف کې وم شاعری مې پیل کړی دا او شاعری خو پیل نه غواړي دا مې شوق و علاقه و دا ډیر زما مینه او سره له شعر سره ځکه شاعری پیل
د سی اوریدلې تاسو کتاب مو چاپ کړی دا کتاب په څه نامه ده او څومره ورکه لري دا
کتاب د ساحل غاړي تراشه په نامه ده یو تقریبا 190 صفحې دی او په تنوي چې چاپ
په دا کتاب کې څه ډول شعرونه دي د شعرونو محتوا یې څه ډول ده
د شعرونو محتوا په دې کتاب چې کسه هم مالیکلی دي نظمونه مې هم لیکلي دي څلوریزي چاربیتی او نور مضمونونه مې هم لیکلي دي خو په دې کتاب چې خالص مضمون غزل
کولای سوچ لدی کتاب استاسیو غزل واورو
د مور په باره چې مې یو غزل لیکلی د سیدی کتاب 15 صفحه ده اے د دنیا تر ټولو خوږ انسان اے د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ اے د دنیا تر ټولو خوږ انسان اے د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ ټولی دنیا پتا پایښت اخیستې می بی هوا جنت تتللی مورکۍ ټولی دنیا پتا پایښت اخیستې می بی هوا جنت تتللی مورکۍ مورې دنیا ته د احتیاج لرما بی لتا ډیر یم زوریدلې مورکۍ، مورې دنیا ته د احتیاج لرما بی لتا ډیر یم زوریدلې مورکۍ، د لویو لویو انسانانو مورې ای د هر چا زړه ته منلې مورکۍ، ستا د پښو لاندې جنت دی مورې، ستا د پښو لاندې جنت دی مورې، ستا نه قربان شمه سپېڅلې مورکۍ، نازیه له تا نه یوه دعا غواړي، زما د زړه کورته راخپلې مورکۍ، زما د زړه کورته راخپلې مورکۍ.
ډېر ښه، ډېره مننه. د موږ تاسو په یو داسې ټولنه کې اوسو چې دلته سنتي ټولنه د خلک له شعر یا له کتاب چاپولو سره یا مثلا د نجونو په برخه کې داسې میدان ته راوتلو سره ډېر هغه شی علاقه نه لري، یو ډول مخالفت یې کوي، تاسو هم داسې یو څه سره مخ شوي یاست؟
که څه هم زما ژوند آزاد و، خو بیا هم مخالفت و، د ورونو له طرفه مې مخالفت و، چې تر څو چې ما کتاب چاپ کاوه یا کتاب راتلو تر هغه وخت مې ورونه نه و خبر. یعنی زما ورونه نه غوښتل په حقیقت چې زما کتاب چاپ شي یا زه کتاب ټولنې ته راوباسم، خو بیا هم دا مشکلات برطرفه شو د مور لخوا مې یا د نور ټولنې د خلکو لخوا.
په دغه کتاب باندې عموما هغه ځینې کتابونه چې چاپېږي په هغوی باندې سریزې لیکل کېږي یا د پاچې باندې چا سریزې پرې لیکلې دي؟ یو لیک چاپ کړی ده که نه ده کړی؟
او لیکنه یې پرې کړې ده چې هغه زما پېژندنه ده او د غزنی شاعر دی، صادق الله صادق.
داسې ټولنه کې موږ تاسې ژوند کوو، مخکې مو وویل چې یو سنتي ټولنه ده، کله کله داسې مشاعرو ته هم ځي که نه ځي؟
که ووایم چې دا مې لومړی ځل دی چې زه له راډیو سره مرکه کوم، او تر اوسه نه کومې مشاعرې ته تللی یم او نه کومې خپرونې ته.
له دې وروسته داسې یو پروګرام لري چې مثلا راووځي تاسو یا د ښځو ټولنه جوړه کړئ یا د ښځو د ټولنو په هغه ادبي او فرهنګي ټولنو کې ګډون وکړي؟
پلان خو لرم انشاءالله، ځکه چون د غزنی ټولنه داسې ټولنه ده چې تر اوسه ښځینه شاعران هیڅ نه لري، یا که یې هم درلودل ډیر مخکې و، خو د 1514 کلو چې هیڅ د ښځینه کتاب په غزنی ولایت کې هغه د شعر په ادب په اړه وي هغه نه دی چاپ شوی، خو غواړم چې پښتو ادب ته خدمت وکړم، هغه کره هرې راري پښتو ادب زرغون کړم، لکه یو څه مثلا که ژوند راسره یاري وکړه، غواړم چې نور کتابونه هم ولیکم د نثر په بڼه او د شعر په معنا.
اوس فعلال تاسو تعلیم تر څوري څوري کړی ده؟ مخکې خطا خبره وکړه چې زه په اووم صنف کې وم چې ما شاعري پیل کړې.
اوس د مکتب دورې په یولسم صنف کې یم او تر یولسم صنف مې زده کړې.
د تاسو چې کتاب چاپ کو یا تاسو چې مخکې شاعري کوله، د کور غړي در باندې خبر و که نه و خبر؟
یا هیڅوک هم نه و خبر، بې له مورجانې مې چې په کور کې د همدا یوه مور ده چې زما حمایت کوي، یا له ما سره ده، یوازې مور وه او یوه خور مې ده کور کې راسره ده، هغه را باندې خبر و، نور هیڅوک هم نه و خبر. او دا شعرونه تر اوسه ما هیڅ کوم چاته ویلي هم نه دي. هغه کس چې ما کتاب ورکړی و یوازې هغه شاعر صادق الله صادق ته ښودلی دي، نور زما شعرونه نه فیسبوک باندې خپره شوي دي او نه کوم بل چیرته.
نو مور چې خبره وه هغه څه احساس کاوه؟ ستا د شعرونو ته په بد نظر خو نه کتل؟
که وایم مور مې ډېره خوشحاله وه. مور مې واقعا هر مور چې وي د اولادو د پیشرفت او د پرمختګ لپاره خوشحالیږي یا د خوشحالۍ احساس کوي. زما مور هم همداسې چې کله به ما شعر لیکلو نو ډېره به یې هڅولم، که څه هم مور مې تعلیم نه دی کړی، بې سواده ده، خو بیا هم زه به یې ډېره هڅولم او ماته به یې تل ویل چې شعرونه ولیکه، زه درسره یم تر څو چې زه ژوندی یم، زه له تا سره یم، او زه غواړم ستا کتاب چاپ شي. او بیا چې کلمې کتاب چاپ شو، واقعا یوازینی کس چې په دې نړۍ کې یعنی زما په کتاب باندې ډېره خوشحالتیا وښوده هغه زما مور.
بیا تا وروسته چې د ورونو یا کورنۍ یا پلار خبر شو، هغوی خو مخالفت نه کړی د کتاب له چاپ سره؟
یا ورونو خو مې بیا مخالفت نه دی کړی، نو ځکه پوهېدل چې نور کار شوی دی، نو کوم مخالفت یې نه دی شوی.
داسې د نثر په اړه تاسو کومه چې خبره وکړه، نثر داسې یو تروس پورې یو څه شی تاسو لیکلي دي یا نه دي لیکلي، که اسې په فکر کې لرئ چې باید موږ نثري کتاب یا نثر ولیکو او بیا هغه کتابي بڼه ورکړو؟
نثر خو مې لیکلې مې دي، یو څه لیکنې مې کړې دي، خو ما ته تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا د جامع لیکنې مې دي. په کتابچه کې شته تر اوسه، مثلا داسې یوه وړه کیسه ده یا د مور په اړه یو څه لیکنې دي، همداسې نورې لیکنې شته، خو تر اوسه ما داسې فکر نه دی کړی چې دا د جامع لیکنې وي، دا د چې یو چاته یو شی او کوم نظر پرې راکړي بیا به له هغه وروسته.
ولی مو ټول شان مور ته لیکلی دی شعر شاعری مون زیات مور ته د لیکن مون زیات مور ته کوي ولی ټول علمی او فرهنګي اړخ مو مور ته ګرځولای دی
خو اوس په پښتو ټولنه چې یا اوس ټولنه چې مثلا په یوشتمه پیړۍ چې د مور قدر بیخي کم سوی دی بیخي یعنی هغه مور هغه خپل اصلیت یا خپل مقام بیخي له لاسه ورکړی دی که وګورو هر څوک یعنی مور داسې نه بولي لکه مور چې وي پخوانی مور چې وي مور واقعا د ژوند لپاره د اولاد لپاره یو ډیر لوی نړۍ ده که څوک په قدر پوه شي او که څوک وغواړي چې مور ته قدر ورکینو واقعا مور د سایلو ور ده مور هغه څه دي چې په دې نړۍ کې یوازینی بې مطلبه مینه در سره وي او بې مطلبه غواړي چې ستا پرمختګ وګوري
ستاسو په کورنۍ کې پخوام داسې یا چا شاعري کړې وه یا چا کتاب چاپ کړی و که لومړی دا ستاسو په کورنۍ کې یوازې ته یې چې تاسو دغه قدم کښېښود
زموږ په کورنۍ چې که ووایمه تر اوسه دولسم نه څوک نه دي فارغ شوي دا زه و زما خورې چې دواړه په یولسم سیم کې یو او دا زموږ په کورنۍ کې یعنی زموږ په خاندان چې تر اوسه نه څوک د دولسمه فارغ شوي دی او کتاب خو لویه خبره
نو تاسو غواړئ تا او دا خور دی چې تاسو مخکې هم زده کړې وکړئ تاسو یو مقام ته ورسېږي
هو تنه نه غواړم د ادب په اړه وغږېږم نور هم هدفونه لرم یعنی غواړم په راتلونکي چې طب ووایم طب هدف لرم باید هغه ووایم تنه یوازې دا نه ده چې د کتاب ولیکم دې ته خدمت نه وایي خو چې یو په کتاب یا په شعر باندې اکتفا وکړو او غواړم چې نور زده کړې وکړم او نور هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم
اغه خوندکین یاغه انجینی چې په غزنی کې یا شیر شاعری کوي یا ځینی نور لیکنی کوي او دی نه خپل کورنۍ تشکر کولای سي او نه په کتابي بڼه باندې چاپ کولای سي هغه ته پیغام څه ده
پیغام می ده د خویندو ته سي بس دی نور نور بس دی چاته اجازه مور کوي بس دی د پښتنو ټولنه ډیر وسم شاته پاتې ده یعنی که نور نړۍ وګورو نور خلک وګورو ډیر پرمختګ کړی ده او پښتانه تر اوسه هماغه سی ویده پاتې دي زه په خپلو پښتنو خورانو ته له زړه نه تله هیله کوم چې بس دی نور پورته شي نور چاته اجازه مور کوي چې هغه هیلې چې تاسو په زړه کې لرئ یا هغه استعدادونه چې په تاسو کې پټ دي څوک وغواړي هغه تر پښو لاندې کړي خپل استعدادونه راپورته کوي پورته شي نور د پښتو ادب ته خدمت وکړي د پښتو لنی ته خدمت وکي ترسو مرام یو څوک پیژنې چې پښتانه هم یو څوک دی لا تر اوسه شته یو څوک اجازه ما ورکوي چې څوک ستاسو هیلي یا ستاسو پرمختګ مخنیوي وکیا وغواړي ستاسو پرمختګ وکړي
تاسو د غزنی ونې په ټولنه کې لومړی کتاب چاپ کړی د سي مشارکې چې تاسو اقتصادي وزم چندان شنه ده دغه کتاب ستاسو چاپو دغه اقتصادي برخه چاپ غاړه خسته خپل خپل ځان ور کړی وڅ ډول
نو دا د کتاب برخه چې کوایم والد شریف یعنی پلارجان می په درنوي چې لاس ور کړی و بیا هغه داسې یو سرمایه لرله چې هغه پیسې بیا زما مورجان یې شي وي کله چې ما کتاب ولیکنو هغه پیسې څلوېښت زره مې مورجانې راکړي او شل زره زما یو ورور دی یعنی اصلي ورور مې نه دی خو په ټولنه کې ما ورور ورته ویلي دي هغه شل زره پیسې د هغه مصرف یو په ټوله کې د کتاب مصرف شپېته زره روپۍ
سی ل آزادی رادیو نه رادیو مجلاوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانه کې مو د ژوندانه ل کتابه یو بل زرینه پانه راړولې ده دغه پانه کیسه هندار نومیږي او لیکوال یې ګل رحمان رحماني ده راځي وګمی جبار خیل ته وښو
زرپانه هندار د کلا دروازه خلاصه وا ګل مکی ترور انګړ ته ستړي ستومان را نه نوته د تازه واخو درنی پنډې غاړه وچه کړې وه سایه بند بند کېده له ټول وجود نه یې خولې را ماتې وې د زړې کلا په کونج کې د لرګینې پنجرې له شانه د زیړې غوا رمباړه اوچته شوه لکه ګل مکۍ ترور ته چې د خپلې وږې ګېډې فریاد رسوي او شنه واښه غواړي پنډه یې په لار کې ګزاره کړه د خټینې برنډې په زینه کې یې دیوال ته بیسیکه ډډه ووهله وړاندې د دیواله بیخ کې ایخی هنداری تا یه پام شو یو زده خزوه سپین ویختانی ده تندی پو گنزو تار تار را خواره و خلوی لوره بدل کرده و ده بودوی خلوازه و پا هنداره که ناسته بودوی کتمت دیتا ورده و مسکی شو حال تا تصویر هم ورده و خندل پا دیره سخته ورپاتی ده ده دیخ بلا آینه و چندو تا یه ده لرگی پخوانی چوکاتونه نو ده تکری پا پلاوی تری د خاورو او اوبو ورڅڅې د لی چاڅکی پاکړل او په خپغه کې ناری کړې سپوږمۍ و سپوږمۍ یوه وچه ډنګره ښځه راووته. لاسونه یې په خاورو لړلي وو، په مخ یې هم د سپینې خاورې څاڅکي او خاپونه ښکارېدل او مټې یې بډوهلې وې. راغلې، واښه دې راوړل. بوډۍ یې د شنو واښو ایښې پنډې ته ګوته ونیوه او په نیولې غږ یې وویل: هو هغه دی، اوس نو ته انتظار یې، نه ګورې چې وارمباړې وهي، ور وایې چوه. بوډۍ خپلې وچې ژبې ته اشاره وکړه. چای انګور یې غوسه شوه، وایي: زړې، نه ګورې چې لاسونه مې سخت بندي، خټې کوم. بوډۍ بیرته ایښې هندارې ته وکتل، خپله وچه ژبه یې ژر ننویسته. انګور یې له لومړۍ زینې راښکته شوه او په تنده لهجه یې وویل: دا سرخوړلې آینه دې بیا کوټې ته راوړې وه؟ ما خو هغه بله ورځ کادانۍ ته وړې وه، تا ویلي وو چې د پلار د لاس نښه مې ده، ګنې د وخته مې له کړکۍ ډیران ته غورځوله. څه پیغله خو نه یې چې هره شیبه دې دا تور ګلالۍ مخ پکې ګورې. نن په آخر ځل درته وایم چې بیا یې هلته کوټې کې ونه وینم. غوا بله رمباړه وکړه. سپوږمۍ غوسه شوه: درته وایم چې پاڅه، غوا له سهاره راهیسې نهاره ده، اوبه مې هم نه دي ورکړې، لور مې همدا مخکې ویده کړه، پرې راویښه به یې کړې. سیفو زوی مې له ښوونځي راځي، وږی به وي، کادانۍ ته ورشه، چرګانو به هګۍ کړې وي. سپوږمۍ بیرته ننوته. خواښې یې بیا په هنداره کې خپله څېره ولیده. هماغه هنداره وه، خو هماغه وخت نه و. د یوې شیبې لپاره یې داسې حس کړه لکه هنداره چې په یوه ژوندي موجود بدله شوې وي، دې ته نږدې راغلې وي، غواړي دا په غېږ کې ونیسي او تیرې زمانې ته د بیا ستنېدو بلنه ورکړي. تازه تازه ورباندې د ځوانۍ هوا راغلې وه. کلی غریب و خو خوښ او آباد و، مینه، خواخوږي او خوشحالي وه. یو سهار په برنډه تیرېده، د کړکۍ آینه کې یې خپلې څېرې ته پام شو. وویرېده لکه کوټه کې یې چې بل څوک لیدلی وي، خو بل څوک نه و، دا خپله وه. په خپل ځان یې مینه راغله، په دواړو لاسونو یې جړ اور بل را جوړ کړ. خپلې غاړې ته یې وکتل، عجیبه فکرونو واخیسته. په سبا یې بیا ځان ته پام شو. په منډه لاړه په کوټه کې یې د پلار واسکټ را ځوړند و، جیب ته یې لاس کړ. ګمنځ، مسواک او د نسوارو قطۍ پکې و. د نسوارو قطۍ یې ترې راوویست، منډه یې کړه بام ته وخته او هلته یې د قطۍ په هنداره کې خپلې څېرې ته وکتل. ښکلې شوې وه، سترګې یې غټې شوې وې، اننګو کې یې سره رنګونه ښکارېدل. عجیبه احساس یې وکړ. څو شېبې ناسته وه، غږ شو: لورې، وسپوږمۍ لورجانې، څه شوې؟ په منډه له بامبوټۍ راښکته شوه. پلار یې له کادانې راوتلی و او په انګړ کې سرګردانه ګرځېده. څه دې ویل لالا؟ قربان دې شم لورې، څه مې نه ویل، هغه زما د نسوارو قطۍ دی، نه ده لیدلې. دې هم ژر یې ور وړاندې کړ. دا دی. پلار یې تعجب شو: نو په دې دې څه کول؟ آینه مې په کار وه، په تندي مې تازه نناکۍ راختلې وه. پلار یې مسک شو او د سپوږمۍ غوږ یې تاو کړ: نام خدا، لور مې پیغله شوې ده، نور نو هیڅ غم نه لرم، باید په اخونزاده صاحب یو ښه د نظر تاویز هم ورته وکم. دوی ورځې وروسته بیا دا کیسه تکرار شوه. همداسې د میرجان اکا د نسوارو قطۍ څو ځله ورکه شوه. بله ورځ مازیګر ناوخته چې هغه له بازاره راغی، نو له سودا سره یې سپوږمۍ ته یو بل څه هم راوړی و. سپوږمۍ ته یې له نورې سودا وړاندې ورکړ: واخله لورې، دا یې خاص ستا. سپوږمۍ په وارخطا یې پلاستیک پرانیست، کاغذ یې ترې لرې کړ. د لرګي په چوکاټ کې نوی او رڼا هنداره وه. د لومړي ځل لپاره یې خپل ټول مخ په یوه لویه هنداره کې ولیده. خپله څېره یې خوښه شوه، خو سخته وویرېده لکه بل څوک چې ګوري. لویه شوې وه، د پلار په شونډو یې هم مسکا وغوړېده او لور ته یې وکتل. دا شرمېدونکې شوه او هنداره یې له مخې لرې کړه. پلار یې رانږدې شو، لور یې په تندي ښکل کړه: زما زوی او لور ده، خدای به یې ورک شوی ورور هم را پیدا کړي. هیڅ به پوه نه شي چې هغه ماشومه او شوخه کۍ مکۍ اوس په داسې ښکلې ښاپېرۍ بدله شوې ده. تر شونډو لاندې نور ډېر څه هم وویل، خو ګل مکۍ نه اورېدل. د پلار لاسونه یې مړاوي شول او دې هم مخامخ کوټې ته منډه کړه. بیا ډېرې ورځې تېرې شوې، خبره میاشتې او کال ته ورسېده. ری باران را مات شول. سهار او ماښام به کړکۍ ته نږدې خپلې هندارې ته ولاړه وه. مور یې ورته ډېر نصیحتونه وکړل. اوس پوهېده چې راتلونکی څه ته وایي او پلار یې ولې د دې په اړه اندېښمن وي. یوه ورځ یې د واده له نوو لوښو او کالیو سره نوی هنداره هم په باکس کې کی خوده او د دې په څیر د نوی کور میلمنه شو. همداسې کلونه تیر شول. پلار او مور یې همغسې د ورک زوی د راتلو په ارمان کې وفات شول. دا خپله هم د دریو اولادونو مور شوه. په تورو زلفو کې یې سپین ولګېدل. په مخ او لاسونو کې یې ګونځې پیدا شوې. دوی لوڼې یې واده شوې. خپل یوازیني زوی ته یې واده وکړ. هر څه بدل شول. یوازې هنداره وه چې هغې ته به یې په چوپه خوله د تیرو زمانو کیسې کولې. کور ته یې د نګور سپوږمۍ راته. ورسره یې په کم وخت کې د زوی ګلاب الدین او سپوږمۍ بدلون. له کور نه یې د لوڼو بېزارېدل او بیا یې د سختو او ترخو ورځو پیل. ټول د یو بشپړ ژوند داستان و. د غوا له یوې رمباړې سره د هغې د سوچ او خیال لړۍ پرې شوه. د غوټۍ تند غږ و. بدرنګي بوډۍ بیا لکه ګونګ په ویښه خوب وړې یې درته مې ونه ویل چې غوا وږې ده. په خوا به دې تر دې وخته درې څلور پنډه واښه راوړل. اوس د لیوې سره واڼۍ تخې او په زینه کې خوب وړې یې. سترګې یې وموښلې. سر یې له دیواله راپورته کړ. هندارې ته ور نږدې شوه. سترګې یې سرې وې. د پیکي سپینو ویښتانو کې د مڼې ونې یوه ژېړه پاڼه بنده وه. ګوتې یې ور اوچتې کړې. دې وخت کې ړنګ شو. د ترخې درنه او لنده جارو د هندارې په منځ لګېدلې وه. لاس یې تکیه کړه او پاڅېده. دا دی پاڅېدم لورې، پاڅېدم. رمباړې خو د دې سرخوړلي عادت دی. خاورې پاڅېدې. په دې غم وهلې هنداره دې خدای آسماني تندر را پرې باسه چې هېڅ زړه دې ورڅخه نه صبرېږي. هو دا دی را پرېوت، را پرېوت. تندر نو تور وي که سپین. په چټکو قدمونو وړاندې لاړه. په یوه له نورو لویه ټوټه کې یې وروستي ځل خپل مات او نیمګړی تصویر ولید. لږ ورته تم شوه، خو بل قدم یې د وړو ټوټو له پاسه کېښود. خراب شو. له وړو ټوټو سره لویه ټوټه هم میده میده شوه. په سترګو یې تیاره راغله، لکه د هندارې ټولې تیرې پارچې چې د دې په ظهیر زړه پاشل شوې وي.
په ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو له صابر سره د ډیرو دښمنی ده. ارواښاد صاحب شاه صابر په پښتنو شاعرانو کې هغه نوم دی چې تل یې د ښایستونو پر لار سفر کړی. امن پسندي شعار او مینه یې فطرتي توم نه ده. هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې یو وتلی شاعر و، بلکې د ادبي کره کتنې یو تکړه او نوموتی استاد هم و. تېر اونۍ د ارواښاد صاحب شاه صابر د مړینې دیارلسم تلین پوره شو. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم د ارواښاد په خپله ژبه چې د ژوندانه په وروستیو وختونو کې په یوې مشاعرې کې ویلی و دراورو.
ورېښمین خیال.
یه ده جهان ده خایستونو خدایا، یه درانا او درنگون ربا. یه در جهان در خایستون خدایا، یه درانا او درنگون ربا. یه در انسان در تصور خالقا، یه در سپرلی او در گلون ربا. چستا پس مکه در جنگون خدایان، چستا پس مکه در جنگون خدایان. ستا در تخلیق درانا رنگ رو کبی، چستا پا مخه در باروز لگی، چستا پا مخه در باروز لگی. در خایستون آینه لندوی د خپل غرس په نشه مسلی ونی، د خپل غرس په نشه مسلی ونی. د محبت په لمن تور لګوي، د خپل غرس په نشه مسلی ونی. د محبت په لمن تور لګوي. د سود و زیان په مخه کړي خلق، ستا د خایس پس مکه اور لګوي. دا هر سکیږي ستا په مخ کې کیږي، دا هر سکیږي ستا په مخ کې کیږي. تور ته ګوري پتا هیڅ نه کیږي. ستا بزل لوی وی ته به صبر کوي، ستا بزل لوی وی ته به صبر کوي. خدا سينه چې پچایس نکيږي، ستا بزل لوی وی ته به صبر کوي. خدا سينه چې پچایس نکيږي. ستا د شاعر د زړه نوی نساسي، ستا د شاعر د زړه نوی نساسي. ستا د پنکار د خپل نشو ته تا، ستا د شاعر د زړه نوی نساسي. ستا د پنکار د زړه د خپل نشو ته تا. او جن جن لاسمان کې چرته زه ورکا، جن لاسمان کې چرته زه ورکا. د اوسې دونه خو دنیا اوته ده، جون لاسمان کې چرته زې ورکا دوسې دونه خو دنیا وته دا اوس دوړ نه کیږي یو بکوي اوس دوړ نه کیږي یو بکوي یا بنا پرت او یا بما وجنی اوس دوړ نه کیږي یو بکوي یا بنا پرت او یا بما وجنی یا بد خپل تخلیق زل صبروي یا بد جنگ تور بلا وجنی
میدان ما جنگ ویمالا شابا سے راکوی خود میدان پویش کی نام منی زمان شہیدان مونگا دیو جنگ خبر نشو چی چاو گٹو مونگا دیو جنگ خبر نشو چی چاو گٹو مونگا دہرا جنگ راوڑا دا دنیا شہیدان مونگا دہرا جنگ راوڑا دا دنیا شہیدان